کم ده او بیا د بیا خدای سي برخه ده چې ډیره پراخه ده. خو بیا ز کلاسیک شاعرانو هم ډیره مطالعه کړی دي او اوس یې هم مطالعه کوم او ما چې ډیر څه زده کړي لغوی نه مې زده کړي دي. مثلا رحمان بابا ده خو مخکره خبره ده، اتمنى ارسوګ الولي، نور کاظم خان شهیدا، همداسې نور او په نو شاعرانو کې هم ډیر زیات ښه شاعران لرو. کوم یو نوم به درته واخلم که ډیری دي، نو مثلا هغه کسان چې ډیر مطالعه کوم یو خو کاروان صاحب دی، ډیره شاعران دي. نو
مننه. یو بل غزل دې موریدونکو ته وړاندې کوو که در سره یې.
غزل دې وایي چې چینه یې څه وښودل، نه ترې خزانې جوړې دې، د داسې زړونو نه به څنګه آینې جوړې دې. په لګېدلي اور مو واچولې لا زیاتېده، په لګېدلي اور مو واچولې لا زیاتېده، څه عجیبه ده له اوبو نه هم لمبې جوړې دې. او ښایي دا فکر راته ستا پشتون یقین وبخي، خای دا فکر راته ستا د شتون یقین وبخي، د اسمانونو ترمنځ څنګه فاصله جوړې دي. او زموږ د کلي نه ډیری خلک په دې کډه شول چې نور ځای نه و پاتې، هر ځای هدیرې جوړې دي. او ډیوې چې ته به مې له لاس ونیوې وبوتم، ډیوې چې ته به مې له لاس ونیوې وبوتم، په ټول تیاره ملت به سمې انګازې جوړې دي.
ډیر ښایسته خسته شاعری مکړی. څومره وخت کیږي شاعری کوي چې اوریدونکو سره به دا پوښتنه مې دوامدار ډول د شاعرانو نه دا پوښتنه کیږي څومره وخت کیږي شاعری کوي؟
زه خو کوم شاید څوک باورم ونه کړي، ډېر وخت نه کیږي، بس یو پنځه شپږ میاشتې داسې.
په دې شپږو میاشتو کې دې څومره شاعري کړې ده؟ ځکه چې دغه اوله کې څوک شاعري ته مخه کړي ډېر ترې لیکل کیږي.
بالکل، په لومړیو میاشتو کې، البته یو دوه میاشتو کې زیاته شاعري به مې کوله، شاید تر اتیا او داسې شاوخوا کې غزلې مې لیکلې وي او همدارنګه څو نظمونه. خو اوس سره کمه شوې ده او منتظر یم چې الهام راشي وروسته یو لیکم.
نو شاعري مې داسې ده چې که نوې په لاس درغله نو سړي نه ډېره لیکل کیږي، که څنګه دا تجربه لري؟
او بالکل، دا تجربه راته شوې ده. بیا ډېری فکر دا دی کنه چې په پسرلنۍ هوا کې چې هوا ډېره ښه وي، ډېری کسان عام خلک دا فکر کوي چې خلک به شاعري کوي، سره دې چې داسې نه ده. هغه وخت ما شاعري نه مې پیل کړې وه، د ژمي نه یو څه وخت مخکې ډېره شاعري به مې کوله. خو اوس دا د هر څه زمینه هم صحیح ده، دغه فضا هم ورته جوړه ده، خو بس نه شم کولی.
درسي مصروفیتونه یا درسي ماحول چې کله یې د شاعرانو په وړاندې هغه ستونزې ورته ایجادوي که نه؟
شعر خو فکر کوم دا یو داسې علاقه ده چې که ته څومره مصروف اوسې شاید درسره واوسي که نه، ځکه دا د زړه هغه علاقه مندي ده له یو څه سره، شعر سره. خو بیا هم کېدای شي لږه لږه مخه ونیسي، اما اجازه نه ورکوو دومره چې هېڅ مې ورته پرې نه دي.
بیا هم ستا یو غزل اورو، ځکه اورېدونکي به د دې په تمه یي چې ستا ډېره شاعري واورې خبرو په ته.
وایي چې د لیوني عشق په آخره مرحله کې پروت دی، د لیونی عشق په آخره مرحله کې پروت دی، دا کس له ډېر وخته یو چاته په سجده کې پروت دی. او ستا یاد مې ښکل یې د خپل خیال کندې ته وغورځاوه، ستا یاد مې ښکل یې د خپل خیال کندې ته وغورځاوه، پرون چا چیغه کړه ژوندی په هدیره کې پروت دی. او لاړ بې سکونه خلک شول په ابدیت کې مقیم، نور نو دا مه وایه سکون په زمانه کې پروت دی. او کته ونه غواړې زه سا هم اخیستلی نه شم ربه، قدم قدم مې ستا په اراده کې پروت دی. او ترې تاویدای هم نشم، منځ ته یې هم نشم ورتلی، ترې تاویدای هم نشم، منځ ته یې هم نشم ورتلی، ژوند مې په داسې اورورینه دایره کې پروت دی. او کبر کوه خو دومره نه ملنګې خواره به شي، کبر کوه خو دومره نه ملنګې خواره به شي، اسما د پاچا غوندې زړه ستا په دروازه کې پروت دی.
یو بل غزل هم درنه اورو یا به نظم واورو که نظم ولري؟
اور سره ده نظم. نظم دی د ژوند ته نوم، وایي چې ای ته پوهېږې چې ژوند څه ته وایي، ای ته پوهېږې ژوند د چا نامه ده، چې نه وجود او نه حواس لري او نه مړ کېږي، ژوند د یو داسې نامرئي موجود د څه نامه ده، بس انسانان یې غلامان دي او نخرې پرې کوي چې څنګه خوند ورکړي هغسې زمزمې پرې کوي. خو ته پوهېږې که انسان نه وي دا ژوند به څه وي، هېڅ به هم نه وي، بې اوبو منګي بې سا جسد ته ورته به وي، هغه جسد ته ورته چې ارزښت بایللی او د ساکښو ترېنه ویره کېږي، که چیغې هم وکړي چې مه ډارېږئ، خو د ژوندیو هومره ډېره کېږي. ای ته پوهېږې ژوند که تریخ دی خوګلني هم لري، ګنا ته هم کله پښه ورګوري خو بیا رنګونه ثوابي هم لري. ای ته پوهېږې زه یې هم تر دې زیات نه پېژنم، بس نور بچو وایم څنګه یې تعریف کړم در تازه ډېر څه پیژنم خو ځینې کیفیت نه پیژنم خو دومره وایم دومره وایمه چې خو دومره وایم دومره وایمه چې ژوند د خواږه ماشوم لومړۍ خبره ژوند د سپینګیري پلار وروستۍ خبره
ډېره مننه د خویندو لپاره به د پیغام څه یې په وروستیو کې ستا پیغام به د خویندو لپاره وړاندې کړو او یو غزل هم راته ووایي بیا
سمه ده بس پیغام خو پیغامونه ډېر ورکړل شوي دي په کار ده چې اوس عمل پرې وشي خو زه بیا هم خپل هغه کوم شخصي فکر مې چې دی ورته یې وایم هغه دا دی چې هېڅکله له مبارزې لاس مه اخلئ او په دې تمه مه پاتې کېږئ چې څوک به راشي او ستاسو ژوند به در جوړ کړي دا هېڅکله امکان نه لري که موږ خپله ونه غواړو شاید هېڅکله هم تغیر ونه شو کړی نو راځئ هېڅکله دا مه وایاست چې موږ نشو کولی هېڅ امکان نه لري چې څوک څه ونه شي کړی دا کلمه باید له خپل ذهن نه لرې کړو چې نه کېږي نه شم کولی او ناممکنه ده اوس د امکاناتو زمانه ده هر څه امکان لري نو په کار ده چې هېڅکله له مبارزې نه لاس ونه اخلي
ډېره مننه او غزل ته دې په انتظار
وي غزل دی البته وایي اسمان ته نه کوزېدل ځمکې ته خاته وګړي اسمان ته نه کوزېدل ځمکې ته خاته وګړي چې لار یې نه پېژانده خود به ورکېده وګړي او چیرته چې هیڅ د مکېدو لپاره غېږې نه وي هلته مجبور او خپل ځان کې پرېوته وګړي او په دې تر اوسه هم پوه نه شوم چې له کومه کېدل په کومه لار چې بوم ولاړه بس راتله وګړي او نړۍ له ټولې اسانتیا سربېره هم داسې وه له بدبختۍ بفکې په وچه ډوبېده وګړي او یو چا ویل چې د بقا زمانه دا رنګه وه چې هېڅ به نه مړه کېده وګړي او ډېوې موږ داسې ښار کې ژوند ته اوږې کېښودې چې په سړکونو به یې وه هر ورځ پراته وګړي او اسمان ته نه کوزېدل ځمکې ته خاته وګړي چې لار یې نه پېژانده خود به ورکېده وګړي
ډېره مننه چې مرکې ته مو وخت
هیله کوم تاسو نه هم ډېره مننه چې زه مو راوبللم
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واورئ
د صوفی او سالک د سیر او سلوک د کشف او مشاهده د اعلی او بیالی بیل عالم دی صوفی او سالک چې کومه برخه لټوي هغه هم داسې نه وي لکه عام خلک یې چې لټوي دوی د کومې خزانې لټه کوي دا به د خزانې په نقل کې واورو چې فرشته مرسلې راوروي
خزانه یو بوټ به هره ورځ ځنګله ته او بوټي راوړل که به کله باران ورېده یا به ناروغ و یا به مجبوره و چې کار ونه کړي او له خلکو سره مړی ژوندی وپالي په هغه ورځ به وږی نهار ویده کېده په ځنګله کې یو بزرګ اوسېده بزرګ به بوټبا ته کتل چې د وخت په تېرېدلو سره بوډا کېږي او له کاره وځي نو یو ورځ یې ورته وویل ته ولې په ځنګله کې لږ وړاندې نه ځې بوټبا ځواب ورکړ د څه لپاره که هر څومره له لرې ځایه بوټي راوړم هغوم را به ډیر ستومانه شم او اوس خو نو د ځوانۍ زور هم راکې نشته بزرګ ورته وویل زما مقصد دا دی چې که لږ وړاندې لاړ شې هورې به د مسو په یوه کان واوړي که د بوټو په ځای ښار ته مسی اوسې نو د اوو ورځو ډوډۍ به در کړي بیا به دې ته اړ نه یې چې هره ورځ ځنګله ته راشې بوټ به له ځان سره وویل راځه توکل په خدای ده د بزرګ خبره ومنله او د ځنګله په منځ کې د مسو لویه زیرمه وموندله بوټ به څادر ورته وغوړاوه مسی پکې را بار کړل او په ښار کې یې د لرګیو د بار د اوو چنده په بیه وپلورل بوټ به له ډېرې مودې وروسته پوره یوه اونۍ په کور کې بېغمه ناست و او ډوډۍ لرله دا چې هفته پس ځنګله ته لاړ د بزرګ پښو ته ور ولوېده بزرګ ورته وویل دا خو دومره خبره نه وه که زما منې نن په ځنګله کې لږ نور هم وړاندې لاړ شه بوټ به ورته وویل نه نه کله ډېر وړاندې لاړ شم بیا ګمان نه کوم چې هلته مس وي بزرګ ورته وویل زه پوهېږم چې لا وړاندې مس نشته خو ورې به د سپینو زرو په کان واوړې یوه پیره سپین زر د درېو میاشتو ډوډۍ درکوي بوټ به په ځنګله کې ښه وړاندې لاړ هورې د سپینو زر کان ومونده او په بازار کې په دومره لوړه بیه وپلوره چې پوره درې میاشتې بیا راتللو ته اړتیا نه لیده درې میاشتې وروسته چې بوټ به ځنګله ته ته لاړ او د بزرګ ورباندې سترګې ولګېدې ورته یې وویل دا ځل نور هم وړاندې لاړ شه هلته به د سرو زرو په کان پېښ شي او په یوه نوبت کې به دومره بار ورڅخه یوسې چې پوره یو کال به د ډوډۍ په غوړیو کې وي. د بوټ بازله په ټوپونو شو. د خدای په مانی نیت یې وکړ چې سرو زرو ته ژر تر ژره ځان ورسوي. خو بزرګ ورته وویل، شیبه نیمه رانه مځه، ته به بیا پوره یو کال ځنګله ته رانه شې، خو زه به بوډا شوی یم او دلته ډیر وخت نشم تیرولی. ته چې کال دا وخت راځي ما شاید ونه وینې، ځکه خو غواړم چې خپله بله خبره هم درته وکړم، او هغه دا چې لږ نور هم وړاندې لاړ شه. بې صبره شوي بوټ به وویل، ستا یې کور ودان، خو چې سره زر پیدا کړم نور به لڅه غواړم. بزرګ ورته وویل، که نور هم لږ وړاندې لاړ شي د الماسو په کان به واوړي. د سرو زرو یو بار به د یو کال ډوډۍ درکړي، خو د الماسو یو بار دې د ټول عمر مصرف پوره کوي. بوټ به سمدستي د الماسو د موندلو په نیت د ځنګله منځ منځ ته روان شو، او د پړه کېدونکو الماسو له ټوټو یې څادر ډک کړ. د راتلو په وخت چې د بزرګ سترګې ورباندې ولګېدې، ورته یې وویل، نور نو زه او ته شاید هیڅ وخت ونه وینو، ځکه خو غواړم چې زما وروستی پیغام هم واورې. اوس چې نور د ډوډۍ د پیدا کولو غم درسره نشته، د ظاهر سفرونه پرېږده، ځنګل هیر کړه، لرګي هیر کړه، د مسو سپینو سرو او الماسو خزانې هیر کړه، د باطن سفر پیل کړه، خپل گریوان ته سر ښکته کړه، او تر ټولو ګران بیه خزانې ته ځان ورسوه. د دنیا تر ټولو قیمتي خزانه د انسان په زړه او فکر کې ده. ته که دا تر ټولو لویه خزانه غواړې، نو زما غوندې د باطن سفر او فکر کولو ته وخت ورکړه. بوټ به ورته وویل، له ما سره به همیشه دا سوال و چې دومره خزانې در معلومې دي، ولې په خپله نه ورځې او نه یې پلورې؟ ته ځکه نه ورځې چې تر ټولو قیمتي خزانه دې موندلې ده، دغسې ده؟ بزرګ ورته وویل، هو، چې کله مې د الماسو خزانه وموندله، نو مرشد مې راته وویل چې تر ټولو لویې خزانې ته ورشه، تر ونې لاندې کینه او د باطن خزانې ته ځان ورسوه.
محمد اسماعیل اخمل هغه خوستی ځوان دی چې څو کاله مخکې یې په ډیرو کمو امکاناتو په خوست کې د یوې راډیو د جوړولو هوډ وکړ. له کورنۍ رانیولې بیا نورو ځایي خلکو او د دوی په وینا زورواکو ډول ډول خنډونه ورته جوړ کړل، خو اخمل خپله مبارزه پرې نه ښوده. پایله یې دا شوه چې په دې وتوانېد چې د راډیو تر څنګ تلویزیوني خپرونې هم وکړي. اولته له ژورنالیزم پوهنځي څخه تازه فارغېدونکو محصلانو ته د عملی کار زمینه د یو انستیتوت په بڼه مساعده کړي. ښاغلی اکمل کابل ته راغلی، او زموږ همکار نورګل شفق په خوست کې د رسنیزو فعالیتونو ستونزو او لاسته راوړنو په اړه دغه مرکه ورسره کړې ده. پام مو ورته راړوم.
اسماعیل حقمل صاحب په خیر راغلی خوست نه. پام دې دې پیژنم چې نوم دې اسماعیل حقمل دی او خوست نه راغلی، او هلته په رسنیزه برخه کې یا ځینې ژورنالیستي هڅې کوي. نو اول به همدې ځای نه شروع کړو چې ته په دې برخه کې څومره دخیل یې، نوره خبرې به وروسته کوو.
شفق صاحب، ډېره زیاته مننه چې موږ ته بلنه راکړه، او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. شفق صاحب، زه تقریبا لس کاله کېږي چې رسنیز ډګر کې کار کوم، او اوس د یون میډیا ګروپ مشر په حیث کار کوم. په دې کې راډیو، تلویزیون، د ژورنالیزم یو انسټیټیوټ او یو مجله شامل دي.
حقمل صاحب، خوست دغسې یو ولایت دی چې که یو خوا کله دا خبرونه ورنه اورېدل کېږي چې ډېرې ښځینه زده کوونکي هلته شته، پوهنتونونو ته ځي، په ځینو دفترونو کې هم کاري مواقع دوی ته مساعدې دي. همداسې بیا بل خوا که وګورو نو د خوست اکثره ځوانان مسافر کېږي نورو هیوادونو ته د خوارې مزدورۍ پاره، او دا خو یوه مسله ده، ولور دی او نوره کیسې دي. خو زه په دې مسلو نه غږېږم، زما او ستاسې خبرې همدا د رسنیو په اړه دي. نو که راته وایي، هلته همدغه ژورنالیستي هڅې او د رسنیو فعالیتونه څنګه دي؟
شفق صاحب، کله چې طالبانو له سقوط وروسته نوی دولت راغی، په هغې کې هغې نه وروسته په خوست کې، په ټول افغانستان کې رسنیز فعالیتونه ډېر چټک و، خو بیا په خوست کې دا فعالیتونه له کابل نه وروسته یا د لوی ښارونه ډېر چټک و. په خوست کې هلته سیمه ایزې اته نهه راډیوګانې سیمه ایزې دي چې خوست نه فعالیت کوي، 15 پورې شاوخوا مجلې دي چې هلته کار کوي، دوه شخصي تلویزیونونه، یو ملي تلویزیون دی چې کار کوي. نو نسبتا نورو ځایونو ته، هغه جغرافیا د خوست چې ګورو، هغه ډېر کوچنی ولایت دی خو نفوس زیات دی، هغه رسنیز فعالیتونه بیخی خر روان دی نسبت نور زین تا یو وخت به چې لومړی وخت و لومړی کالونه کې به د خوست خبریالان ان تر غزنی پورې تلل لوګار غزنی پکتیا او پکتیکا ټول ولایتونو خبري پوښښ او د نور لپاره د مواد راټولول لپاره به د ټولو ولایتونو ته دوی سفرونه کول نو ورو ورو بیا نورو ځایونو کې هم راډیوګانې او تلویزیونونه جوړ شول خو خوست شوه خوست اوس هم لکه د زون هغه د رسنیو ډېر تود بازار خوست دی.
تاسې هم یادونه وکړه د طالبانو رژیم سقوط نه وروسته کادرونه کم و د رسنیو په برخه کې هم ځینې داسې کسانو ته هم کارونه پیدا شول چې هغوی اماتور و یعنی داسې مسلکي ژورنالیزم نه و ویلی. نو تاسې هم که هغه د لومړنیو ورځو په اړه راته ووایئ خصوصا شاعران و ادیبان به په هغه کې ډېر دخیل و په رسنیو کې هغه د لومړیو وختونو کې څه که تاسې راته وکړئ.
شفق صاحب رښتیا هم چې په لومړیو کې هر څه چې وي هر څه چې اساس ایښودل کېږي لومړیو کې ډېرې خامۍ لري نو هغې وخت کې هم لومړیو کې ډېر زیات مشکلات و وسایل ډېر کم بوت و بیخي ډېرو ابتدایي وسایل نه مونږ کار اخیستلو لومړیو کې رښتیا هم چې ډېره زیاته ستونزمنه وه او داسې یو ځای کې مونږ پیل وکړلو چې زمونږ سټوډیو دومره کوچنی وه هملته به سټوډیو هم وه او هغلته مو د تخنیک چارې هم کولې حتی تر دې ځایه شفق صاحب چې هغه کوم ځای چې سټوډیو وه داسې یو ځای و چې یو سولار نه مو کار اخیستلو نو هغه ډېر تیاره ځای و داسې یو ځای و چې حتی که درته وایم چې د غومبسو ځالې به پکې وې او حتی کله نه کله به داسې وشول چې مونږ به چې په خپرونه کې ناست و مار به راووتلو یعنی داسې یو حالت نه مونږ را پیل کړی دی شفق صاحب ټول کارونه مو پخپله کول کله چې مونږ د راډیو لپاره مو انتن نصبولو او یا دا نور کارونه مخکې وړل هر څه په خپله وکړل سره دې چې مونږ په دې کې تجربه نه لرل چې څنګه خو هغه کوم څه به چې ورسره و هغه هدایتنامه چې ورسره وه نو هغه به مو ورته لوستله بیا مو همهغسې هغه کارونه پر مخکې بهول ځکه مونږ سره دومره پیسې هم نه وي چې مونږ مسلکي کسانو ته م ورکړي وای هغوی راته نصب کړي وای هغه لومړیو کې هغه مایکونه چې وم شفق صاحب مونږ هملته په خوست کې واخیستل همدغه مایکونه چې په جوماتونو کې د لاوډ سپیکرونو لپاره پکارېږي ډېر کیفیت ټیټ و هماغه نه هم کار اخیست تقریبا پنځه دانې مایکونه مونږ په درې نیم زره کلدارې اخیستي وو نو په ډېر داسې یعنی کم امکانات سره مونږ پیل وکړلو خو ورو 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 ښه کېدلو هغې نه وروسته چې دا د کرکټ لوبې به مو نشروالې په هغې وخت کې ځینې ګردي میزونه مو درلودل او ځینې نور ډېرې ښې خپرونې پیل کړلې چې یعنی هغه رسنیو کې مونږ داسې لومړیو کې چې راډیو پیلوله ومو کتل چې کوم شان په رسنیو کې نشته او د خلکو لیوالتیا د څه سره ده نو هغه مو چې وکړل د هغې په اساس سره مونږ خپرونې بیا جوړې کړل خپل تقسیم اوقات مو په دې ډول جوړ کړلو نو خلکو ډېر زیات هرکلی وکړلو ډېر خوند یې ورکړلو نو بیا یو موثر راغلی و په هغې وخت کې سروې کړې و بیا نه پوهېږم ډېرو خلکو ورته ویل چې دغه خپرونې زموږ ډېرې خوښېږي نو هغې بیا ما ته زنګ وکړلو چې دا خپرونې مونږ چې سروې کړې ده خلک اورېدونکي ډېر لري مونږ غواړو چې دغه خپرونو لپاره مونږ ځینې مواد لرو یا اعلانات درکړو تاسو ته نو هغه و چې هغې مونږ ته اعلانات راکړل هغې بیا ډېرې
امکانات پیدا
بالکل هغې نه وروسته بیا یو بله موسسه راغله چې د مهاجرینو لپاره کار کول هغه خوست ته چې کله مهاجرین راغلل کډوال راغلل د شمالي او جنوبي وزیرستان نه نو په هغې وخت کې یو بله موسسه وه چې هغې بیا د مهاجر لپاره کار کولو هغې هم بیا مونږ ته پروژه راکړله نو ورو ورو مو دغه خپل امکانات هم ښه کېدل بیا هم له هغې نه وروسته وغوښتل چې تلویزیون جوړ کړو شفق صاحب خو تلویزیون لپاره هم بیا هېڅ امکانات نه لرل ځکه هغې ډېر زیات پیسو ته ضرورت و دلته هم چې پوښتنه وکړله چې څومره مصرف فور بند راځي نو هغه بیخي څو لکه ډالر راته خودل بیا مې خپله هڅه پیل کړله چې د انټرنیټ لارې وګورم بالاخره دا کمپنۍ مې را پیدا کړل چې کومې نړیوالې معتبرې کمپنۍ دي هغوی سره مې اړیکې ونیوله بالاخره هغوی سره مې ډېرې ښې اړیکې جوړې کړلې وسایل مې چې ټول وسنجول دلته چې تر ګمرک او مونږ ته چې رارسېږي څومره تمامېږي نو ډېر په ارزانه تمامېدل نو هغه و چې ځینې یو شمېر تلویزیونونو ته ورغلل او راډیوګانو ته ورغلل که چېرته وسایل غواړئ مونږ درته کولی شو دا وسایل په ارزانه درته پیدا کړو نو یو تلویزیون و هغې دوه درې ترانسمیټر یا دستګهګانې غوښتې یو دوه نور راډیوګان وسایل غوښتل ډېرو راډیوګانو دا وسایل او تلویزیونو چې راجمع شول یو ځل مو چې کمپنۍ ته فرمایش ورکړو نو ډېر په ارزانه مونږ ته تمامه شوه یعنی هغه خپل وسایل څه شیان چې مونږ غوښتل هغه داسې وښیې لکه مونږ ته چې مفت تمام شوی په دې ډول سره مونږ وکولی شو چې تلویزیون هم پیل کړو کله چې رادیو پیل کړله هغه لپاره مونږ کارکوونکو د کمښت سره مخامخ وو، ځکه دا یو ډول مبارزه وه، ځکه نه مو چا ته معاش ورکول او نه مو ډوډۍ ورکوله، هیڅ امتیاز مو نه ورکول، هغه به راتلل د یوه احساس له مخې به کار کولو. بیا مو د ترڅنګ کې ورسره د ژورنالیزم انسټیټیوټ هم جوړ کړلو چې عملي او نظري زده کړې به مو ورکولې. نو هغې د ژورنالیزم د انسټیټیوټ د موادو نه مونږ بیا په راډیو کې هم کار اخیسته، هم به زده کوونکي او هغه څوک چې څلورم صنف نه به د پوهنتون نه فارغ و هغه بیچاره به په هیڅ نه پوهېده، عملي کار به هیڅ نه وکړی. نو هغه به چې کله مونږ راوستل درې میاشتې شپږ میاشتې تر یو کال پورې مونږ پروګرامونه لرو، په درې میاشتو وروسته به دوی دومره یو برجسته کسان شول، ځکه دوی به تیار څلور کاله کار کړی و، یو نظري به یې درسونه ویلي و خو عملي کار ته به یې ضرورت و. نو هغې موادو نه بیا مونږ هغې مرکبه چې وه مثلا خبر ریپورټ څه شان به و، نو هغې نه مونږ به په راډیو کې هم استفاده کوله، هم د راډیو کار ورباندې جوړو، هم د ژورنالیزم انسټیټیوټ کار ورباندې جوړو. نو داسې یو بل دغه پروګرامونه یو بل سره سپورټ کول، یو بل ملاتړ کول، بالاخره ورو ورو مونږ پښو ودرېدلو.
حقمل صاحب، د هر کار لپاره ځینې خصوصا رسنۍ دا ځینې لارې چارې لري چې فرزند ته جواز واخلي او اړوند ادارې د هغوی سره په تماس کې شي د فعالیت د جواز اخیستلو لپاره، په دې کې فرزند کومو مسلو سره تر اوسه مخ شوی یا افغان دولت په دې کې مرسته کوي یا غلارې چارې پیچلی دي؟
شفق صاحب، ډېره ښه پوښتنه مو وکړله. رښتیا هم چې دلته اوسه پورې هم دغه کوم پروسیجر چې دی، د هر پروسیجر ډېر اوږد دی، خو خصوصا د رسنیو دپاره چې کوم پروسیجر دی، یو ځل به ټول پروسیجر په خپل مربوطه ولایت کې سرته رسوي، د امنیت نه، د څارنوالۍ نه، اطلاعات فرهنګ نه، مصدفیت نه، امنیه قمندانه، د ټولو نه به اسناد خلاصوي. هغې نه وروسته بیا یو کمیسیون وي، تخنیکي وسایل ګوري، هغه کمیسیون هم پاس کوي. هغې نه وروسته بیا امنیتي کمیسیون، د امنیتي کمیسیون هم پاس کوي. هغې نه وروسته بیا مرکز ته راځي، مرکز ته بیرته همدغه ټولو ارګانون ته بیرته ځي، بیرته خوست ته دغه مکتوبونه لیږي چې دغه سړي په اړه معلومات راکړي، بیرته هغه ځای نه معلومات غواړي. نو دغه پروسه بیخي سره پیچلې ده، بیخي ډېر وخت نیسي او ډېره خسته کنه ده. او بل هم شفق صاحب، چې ځینې خلک سیمه ایزه کچه یا خپل ولایت کې یا زورواکي یا څوک یا څوک یا هغه څوک چې شخصي ګټې په خطر کې ویني، نو هغوی یو ډول هڅه وکړله چې زمونږ د دغه هڅو مخه ډب کړي، خو الحمدلله کومه ژمنتیا او کوم کلک هوډ چې مونږ لرلو، انشاءالله چې مونږ وکولای شول چې هغې نه تیر شو او بالاخره انشاءالله د جواز چارې هم خلاص شولې. تر اوسه خو مونږ د تلویزیون امتحاني خپرونې لرو او د نن ورځ انشاءالله رسمي خپرونې پیلېږي.
اوس فرزند تاسو څه ډول خپرونې هغه امتحاني هم چې لرې څه ډول دي؟
زمونږ د راډیو نوم یون په نوم ده او د تلویزیون نوم زرغون دی. اوس مهال مونږ چې اکثره سپورتي خپرونې نشرو، سپورت پکې دی، کله چې بیا امتحاني نشرات پای ته ورسېدل بیا مونږ ورته یو ښه منظم پلان مو نیولی، هغې مخته ځو انشاءالله.
رسنۍ د دې تر څنګ چې خلکو ته معلومات ورکوي، پیښونه خبروي، ځینې روزنیزې خپرونې هم لري، تاسو مخکې اشاره مو وکړه ورته، د عامه پوهاوي په برخه کې دوی سره مرسته کولی شي، تاسو هغه ډېر فوکس یا هغه ټینګار په چی شي دی؟ سپورتي برخه ده، داسې ځینې روزنیزې برخې هم لرئ؟ نه،
بالکل. شفق صاحب، په راډیو کې مونږ بېلابېل خپرونې، خبري، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې موضوعاتي خپرونې لرو. په تلویزیون کې مونږ اکثره برخه بیا د سپورت ته ځانګړې کړې ده، ورسره سیاحت دی، طبیعت دی.
وبخې، وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې د ښځینه طبقې ونډه څومره ده په خوست کې د ژورنالیزم په برخه کې، که هغه تلویزیون دی، که راډیو ده، که مجلې او نورې رسنیزې برخې دي؟
په مجلو کې فعلا مېرمنې کار کوي، پخوا په تلویزیونونو کې هم ځینو دولتي تلویزیون کې کار کولو، راډیوګانو کې کار کولو، اوس هم یو نیم شمېر شته چې په رسنۍ کې کار کوي، هغه د دوی ونډه هم ښه ده.
ډېره مننه حکمل صاحب،
بخښنه غواړم که وخت لرئ. یوازې یوه مسله غواړم چې هغه ووایم. شفق صاحب، د پلرونو نه یوه ګیله غوندې کوم. هغه پلرونه داسې دي چې اولادونو ته د دوی فکري وړتیاو په اساس نه، بلکې د دوی د عمر په اساس سره صلاحیت او ورکوي او په دوی باندې باور کوي، او دا ډېر استعدادونه وژني او د ډېرو پرمختګونو مخه ډپ کوي.
یعنی دوی فکر کوي چې زه د اولاد په خیر فکر کوم، خو هغه یو ډول هغه اولاد ته تاوان وي.
بالکل شفق صاحب، زه پخپله په لومړی کې سره دی چې د اقتصادي ستونزې وي، د نورو ناخوالې وي، د دې ترڅنګ د ډېر د نظر اختلافات سره په خپله کورنۍ کې له پلار نه رانیولې تر کشر د کورنۍ پورې ټول زما مخالفو قسم زه د کورنۍ کشر زه یم، خو دوه درې کالونو اختلافونو وروسته مې دا ورته ثابته کړه چې زه کولای شم چې د دې وړتیا لرم دا کارونه کولای شم. اوس مې پلار هم خوشحاله دی، ورونه مې هم خوشحاله دی، کورنۍ مې هم خوشحاله ده او ټول افتخار هم کوي وایي آفرین. نو له پلارونو مې غوښتنه دا ده چې د خپل اولادونو سره د دوی د ځیرکتیا د دوی د فکر په اساس سره چلند وکړي. یو زوی به وي مثلا هغه به ډېر ښه فکر لري، عمر نه به کم وي خو فکري لحاظ به هغه ډېر مشر وي. یو څوک به وي مثلا ډېر عمر به ډېر زیات وي خو فکري لحاظ به دومره مشر نه وي، یعنې دومره ښه فکر به نه لري. نو هغې په اساس سره باید دوی چلند وکړي، نه دا چې
خپل غوږ ورته ونیسي، د دوی مشوره واخلي او د دې په ځای چې ورته ووایي چې نه ته نه پوهېږي، وګوري چې دی څومره پوهېږي او وخت ورکړي، لکه تاسو ته چې هغه دی وخت درکړه تاسو ځان ثابت کړ.
بالکل.
نو ډېره مننه، خوشحاله اوسئ اقمل صاحب.
کور مبارک وخت.
مستاد مینے شربت جام دگو گن زمد شہادت جام بل خائی چبل خلوص کی سوچ چال ور کبھی د محبت جام خدای استا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانه با قبول نکی د منت جام غنن سوائے راتا مخکی مخکی کی گنن غنن سوائے راتا مخکی مخکی کی گنن غد تن کئی مینے غد تن کئی مینے نگ مراتا گگی گنن غنن سوائے راتا مخکی مخکی کی گنن غنن سوائے راتا مخکی مخکی کی گنن اشارے راتا سم اشارے کبھی بھاگ اشارے راتا سم اشارے کبھی بھاگ اشارے راتا سم اشارے کبھی بھاگ خندا گانے دی بھاگ خندا گانے دی ولہ رات خندی گی نہیں غنن سبائے راتا مخکی مخکی کی نن غنن سبائے راتا مخکی مخکی کی نن قسم نہ وعدے درو بھگد دروغ قسم نہ وعدے درو بھگد دروغ قسم نہ وعدے درو ہاں انتظار دے ہاں انتظار دے تورے شپ دی چورنی گی غنن سبائے راتا مخکی مخکی کی گنن غنن سبائے راتا مخکی مخکی کی گنن